اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ور وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځین نور برخو په اړه ریپورټونه واورئ. د دې ترڅنګ 19 پروګرامونه قانوني لارې او درنا په لور هم لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زموږ همکار مجید بابر نور.
مشال د خبرونو سره ټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي چې د یو مخکښ علي وزیر د خوشي کېدو ترڅنګ د نورو وختونو په لړ کې د سند حکومت سره په مذاکراتو کې پرمختګ شوی. د پاکستان پخوانی ولسمشر محمد رفیق تار د 2 کلونو په عمر کې په لاهور کې مړ شوی او روس کې په زرګونو احتجاج کوونکي نیول شوي. مشال خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنی غورنګ مشر وایي د خپل یو مخکښ علي وزیر د خوشی کېدو ترڅنګ د نورو غوښتنو په لړ کې له سند حکومت سره په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی. منظور پښتین نن د مارچ په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د سند له حکومت سره تړون شوی چې ډیر ژر به مخې ته راوړي.
سند گورنمنٹ سرا دا یو انڈرسٹینڈنگ پا بنیاد چے ایف آئی آر نا خود عدالت او دا سند حکومت لا تر پا با دا سے سا عمل وشی چے پیغی کے بعد دا خلاص اول زر کی امکان ولری.
منظور پختین زیاته کړه چې د تړون تر لاسلیک کېدو وروسته به په کراچۍ کې خپل روان پر لټ تر یوې میاشتې پورې وزنډوي. پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری له 14 نیټې راهیسې د سند اسمبلی مخې ته د علي وزیر او نورو زندانی ملګرو د خوشي کېدو لپاره درنا ورکړې ده. د سند حکومت او د پی ټی ایم ترمنځ له تیرو شورو د راهیسې مذاکرات روان ول. سند حکومت د تړون په اړه لا هم سندې ویلي. د پاکستان پخوانی ولسمشر محمد رفیق تارر د 2 کلونو په عمر کې په لاهور کې مړ شوی. د هغه د مړینې پخلی د هغه مسی عطاالله تارر په خپل ټویټر پاڼه د مارچ په 1 د پاکستان د وخت په مطابق سهار څه کم 2 بجې وکړو. محمد رفیق تارر په 1999 کال کې د سپریم کورټ د قاضي په توګه ریټایر کېدو نه پس د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند په ټیکټ د سینټ غړی منتخب شوی وو او بیا په 1998 کال کې هغه د ولسمشر په توګه وټاکل شو. په 1999 کال کې د پخوانی پوځي جنرال پرویز مشرف د کودتا په نتیجه کې واک ته راغلو خو رفیق تارر بیا هم ولسمشر پاتې شو او تر 2001 کال پورې په دغه څوکۍ برقرار وو. د رفیق تارر کورنۍ تر دا مهال دا نه دی ویلي چې هغه کله خبرو ته سپارل کیږي. په پیښور کې په یو شمیر کسانو د مظاهرې لارې له حکومت غوښتي چې د شیعهګانو پر جماعت په شوي برید کې ککړه کسان دي ونیسي. احتجاجي لارون چې انتظام یې د شیعه دینی عالمانو شورا، شیعه علما کونسل او نورو سازمانونو کړی وو د پیښور ښار تر مختلفو لارو تیر شو. دوی د ترهګرۍ د مخنیوي شعارونه ورکول. د شورا یو غړي علامه عابد حسین شاکري پرون مشال لیدو ته وویل حکومتي ادارې باید د ترهګرۍ د پیښو تر کېدو له مخه بریدګرون ونیسي.
مختلف ادارو والا اغوی هم دیشی تا متوجه شید چه داده تاس یو بنیادی زیمه داریده نه مساجد محفوظ دی نه بزرون محفوظ نه چرچون محفوظ پکار ده دو کسانو وقت پسر نشندهی که پکار ده وکی نوشی کم کسان ده کارکردی پکار ده گرفتار شی و گرفتار شی بیا و تا سزا میلوش.
د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد د مارچ په 5 منټه په ویډیو پیغام کې ویلي ول چې په برید کې ککړ درې واړه مشکوک کسان پولیسو معلوم کړی دي. په اسلام آباد کې لسکونو فعالانو د کوونکو د قاضی اعظم پوهنتون د زده کوونکي حفیظ بلوس او نورو ورکو کسانو د منځورو لپاره احتجاج لاریون کړی دی. پرون لاریونوالو پر خلو او سترګو پټۍ تړلې وې، لاسونو ته یې زنځیرونه اچولي ول او له حکومت یې غوښتنه کوله چې ټول ورک بلوسان پیدا کړي او که ورباندې څه تور وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي. حفیظ بلوس په فروری کې د بلوچستان له خوځدار ورک شوی و. د اسلام آباد د بلوچ زده کوونکو شورا بلوس سټوډنټ کونسل د مارچ لومړۍ نیټې راهیسې د ورکو کسانو منځورو لپاره د اسلام آباد پریس کلب مخې ته پرلت ته دوام ورکړی. او وروستۍ خبر دا چې د روس د کورونو چارو وزارت او د احتجاج د سار خپلواکې ادارې پرون ویلي د روس په یو شمیر خبرونو کې د دې هیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د بی د کومې پارونې سربیره پر اوکراین د برید پر ضد د احتجاجونو پر مهال په زرګونه کسان نیول شوي دي. د او وی ډی انفو په نوم د سارې ادارې ویلي تر نن سهاره پورې د روس په یو کم اویا ښارونو کې 4,232 کسان نیول شوي دي. اداره وایي په ماسکو کې د نیول شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 2,319 دی. دوی زیاتوي چې د پولیس څانګې چې کوم فهرست خپور کړی ښایي تر هغې هم زیات کسان ورسره په بند کې وي. د حزب اختلاف فعالانو لخوا چې پر ټولنیزو رسنو کومې ویډیوګانې خپرې شوې په هغو کې په ماسکو او سینټ پیټرسبرګ کې په زرګونه مظاهره چیان ښکاري چې د جنګ نه غواړو او شرم وکړه شعارونه ورکوي. د مشال له خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په خبرونو کې چې څنګه تاسو اوریدل چې پښتون ژغورنې تحریک وایي چې له سند حکومت سره د خپل زنداني ملګری علي وزیر د خوشی کېدو پاړه خبرې اترې کامیاب شوې دي. دا خبره د غرزنګ مشر منصور پښتین نن مشال ریډیو ته کړې ده. الته د سند صوبې حکومت هم اوس د دې خبرې تایید کړې دي چې د غي او د تحریک ترمنځ مذاکرات کامیاب شوې دي او د تړون تر لاندې به ټولې غوښتنې عملي کوي. پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې تړون په لیکلي بڼه کې شوې چې پکې د علي وزیر د خوشی کېدو په اړه د حکومت له لورې د اقداماتو تر څنګ د غرسنګ د نورو ملګرو د نه نیولو غوښتنې هم شاملې دي. پی ټی ایم د علي وزیر د خوشی کولو نورو غوښتنو په لړ کې د فروری له 14 نیټې راهیسې درنه ورکړې ده. موږ سره دا وخت زموږ همکار نیاز علی خان د کراچۍ نه په ټلیفون باندې دی. هغه سره به مونږ د دې په باره کې تفصیلات اخلو چې آیا د سند حکومت چې دی هغه څه ویلي دي په دې حق لا باندې. نیاز علی خان که تاسو زما غږ اورئ نو کوریدونکو ته ووایئ چې د سند حکومت اوس چې کوم پښتون ژغورنې تحریک سره کوم مذاکرات شوي وو د هغې په باره کې څه وویل؟
د سن حکومت ویان مرتضی وهاب او د انرژي وزیر امتیاز شیخ او بیا ور سره سره د عوامي نېشنل ګوند چې د سن کم مشر دی شاهي سید چې دوی بیګاز 15 ساعته د پښتون ژغورنې غورزنګ سره په رسمي ډول مذاکرات کړیو. د خبري اترې د ډیرو روز روانې وي. په دې اړه د سن حکومت ویان مرتضی وهاب او بیا د انرژي وزیر امتیاز شیخ وایي چې د دوی سره زمنګ د یو لیک دلاري یو تړون دلاري چې کوم دی دا معاهده شوې ده چې پی ټی ایم به خپل احتجاجي برلته د دې ختموي او د پښتون ژغورنې غورزنګ چې سونه غوښتنې وي نو هغه به د قانوني کې دننه د هغې دپاره چې کوم دی لار به بسي. د پښتون ژغورنې غورزنګ بنیادي مطالبه دا وه چې د هغوی مخکښ علي وزیر چې د 15 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی هغه نوې مقدمې جوړېږي او تر اوسه خوشی شوی نه دی. هغه د سن حکومت دی مقدمه بیرته واخلي. د پی ټی ایم او د سن حکومت په منځ کې په دې خبره تړون شوی دی چې فوري خو به سن حکومت دغه معاهده مقدمې چې کوم دی هغه به بیرته ناخلي خو په عدالت کې به داسې لار روباسي چې علي وزیر زر تر زره چې کوم دی خوشی کړي. او بیا په دې اړه پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي چې په یو میاش حکومت ورته دا وخت ورکړی دی چې په یو میاشت کې به دا معاهده چې کوم دی دا عملي کوي. د پی ټی ایم په غړو به په کراچۍ کې نورې مقدمې نه کیږي. پولیس په نسی نه او د پی ټی ایم چې سونه هم زنداني مرګري په سند کې دي د سند حکومت قانون د لاندې دي د هغوی د خلاصون لپاره به سند حکومت پراسیکیوټر او بیا د پی ټی ایم وکیلان چې کوم دی هغه په مشترکه تور باندې کار کوي. او ویل کیږي چې نن ماخام یا سبا پورې به دا معاهده مخې ته راشي نو د هغې وروسته به پی ټی ایم ویلي دي چې موږ به بیا خپل احتجاجي برلته ختمو. انیس اجمل
خانیاس یو دا کراته مو وایي چې آیا پښتون ژغورنې تحریک دغه خپل ناسته ختم کړه او کنه؟
پی ټی ایم خپل ناسته لا نه ده ختم کړي. ولی چې د سن حکومت سره کم تحریری تړون کیږي نو پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي چې دغه تحریری معاهده مخې ته راشي د هغې وروسته به بیا موږ خپلو چې کوم د کراچۍ غړي دي یا د ټول ملک ته چې راغلي دي او د سن اسمبلۍ ودانۍ مخې ته دا احتجاجي پرلت روان دی نو هغو ته به باقاعده طور دا تړون چې کوم دی مخې ته کوي او بیا به د احتجاجي پرلت ختمولو خبره هغوی نه کوي. خو وایي چې موږ به د یوې میاشتې دپاره دا ځنډوو چې یوه میاشت کې حکومت زموږ د چې کوم معاهدې دي یا چې کم زمنګ غوښتنی دي دا عملی کی دا هغه د پاره به دا پرلت دي زنه ختم شي او د پی ٹی ایم مشر منظور پښین دا هم وایي چې د دې یو میاشت کې بازار د ملک نور برخه ته نظم خو زه به هم په کراچۍ کې مګورم چې سن حکومت زمنګ سره کمی غوښتنی مجمنه کړي دا په دغه سو عمل کوي.
سم د ډیر مننه نیاز علی خان د معلوماتو راکول او ریډونکو تاسو ته مشال لیډیو د خبريال نیاز علی خان نه اوریدل چې پښتون ژغورنې تحریک ویلي دي چې له سند حکومت سره د خپل زنداني ملګری علي وزیر د خوشی کېدو په اړه خبرې اترې کامیاب شوې دي. علي وزیر دا مهال د کراچۍ په زندان کې د پغه د ریاست ضد ویناو تور دي خو علي وزیر یې ردوي. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اور دین کوم شال لیډیو تاسو ورې ورسو د یو بل رپورت طرف ته په خبر کې د مارچ په سلورمه د شیاګانو په جمعه د سانمرګ بریټ پر سید د پاکستان د سن نور خارونو په سیر پرون په خبر کې هم احتجاجي لاریون شو د دې اعلان د شیا عالمانو د ساسمان شیا کونسل کړي و مظاهره چانو د بریټ غندري ترڅنګ په حکومت غږ وکړ چې باید پراتلونکي کې تر حمله وړاندې بریټګر ونی سي. د پاکستان د کورنیو چار وزیر شیخ رشید بیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې بریټ کون کې معلوم کړي دی ډیر سر باونی ول شي د دې پیخی سیمواری دایش وسلواله ډلې منلی وو په دې کې دوش پته کسان وشل شي. وو تفصیل د غلام غوث پر ریپورت کې
دا احتجاجي لاریون د پیښور د قصه خانې د کوچا رسالدار په جمعات د جمعې د ورځې د ځانمرګي بریټ پزت په پیښور کې د شیا عالمانو د شورا مجلس وحدت المسلمین او نورو تنظیمونو لخوا په شریکه ترسره شو او تیر ورځ دا ډول احتجاجونه په نورو خارونو کې هم شوي دي چې پکې د حکومت او د ادارو نه د امنیت د یقیني کولو غوښتنی شوي دي. د پیښور د احتجاجي لاریون پر مهال د شیا عالمانو د کونسل یو غړی عابد حسین شاکری مشال ریډیو ته وویل
د دې مقصد انداده چې هغه مظلوم وسان سره اظهار همدردی وشي او کوم کسان د ظلم کړي دغه خلاف نفرت وشي او دې سره سره مختلف ادارو والا هغه هم دې ته متوجه شي چې دا د تاسو بنیادی ذمہ داری ده چې ملک د پیلو وکنه د دویمه نه ده د ملک مختلف کسان د قتلګي مسلمان غیر مسلمان نه مساجد محفوظ دي نه بازارونه محفوظ نه چرچونه محفوظ بغیر او غیره د دې سلسله کې دی هغه بنیادی د ذمہ داری ده چې په کار ده د کسانو وخت په سر نشندهی کوي په کار ده وکیل نه وشي کوم کسان دا کارکړی په کار ده گرفتار شي او گرفتار شي بیا به ته سزا ملو شي.
د پیښور په قصه خانه کې یو بل احتجاج کوونکی سید عالم شاه الحسینی په امنیتی انتظاماتو نیوکې وکړې او زیاته یې کړه
ډیر افسوسناک وکیا وا چې ټول پاکستان بلکې ټولی دنیا کې ټول خلکونه خپا شوې دي او افسوس مقام دی د حکومت باندې مو افسوس مقام کوي دی تنظیمیا باندې مو افسوس مقام کوو چې ډیره انتظامیه به وجود د سیاقیات کېږي عوام سړی یو پستول سره هغه یو ځیت نشي راتلای نه هم خبر دوره برود نه ډک د څنګه د مسجد طرف ته نه وته دی باندې مو ډیر تشویش دی په دې نه به څه چلی مونږه دا مطلب کو چې حکومت عوام تحفظ یقیني جوړ کی کار نشي کوي نو هغه د پکارې چې عوام ته وي ځتا چې خپل تحفظ خپل وکړي.
خو بلې خوا ته بیا د پاکستان د دینی عالمانو د کونسل مشر او د مذهبي همغږۍ لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار مولانا طاهر اشرفی په پیښور کې د پیښې زیته د راتک پر مهال له خبريانانو سره په خبرو اترو کې وویل چې دا بریټ په هیواد کې د بدامنۍ او انتشار د خورولو یو هڅه ده او امنیتی ادارې دینی عالمان او لسبه په شریکه د دې د ناکامولو هڅه کوي.
یہ جو بربریت اور وحشت جن لوگوں نے کی ہے جیسا کہ آپ کو کل وزیر داخلہ صاحب نے بھی
دا ظلم او ترگری چی کو مخل کو کری دا نو سرنگ چی دا داخلہ چارو وزیر ویلی دی چی مون حق خلکو تا ورنیز دیو او حقوی با خپل انجام ترسی لده وراندی یو پادری پنخشو او دا حقی نوراندی یو اهلی حدیث علیم پنخشو ویو دوی پا دے حیوات کی گڑوڑی خوراول واری خو مون ورته لدی زایا دا پیغام ورکو چې مون د دې یوځه ولاړ یو
اس ملک میں افراط تفری چاہتے ہیں لیکن میں انہیں آج یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہ ہیں ہم اکٹھے کھڑے ہیں.
د پیښور په شیعه مسلمانانو د دې بریډ ذمہ داری دایش منلی و او د روستیو سرکاري شمیرو تر مخه په دغه 14 کې د مړو شویو کسانو شمیره 25 ته رسیدلې ده او په پیخه کې د یو سل اتیاونه زیات کسان جوبل شوی هم دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په ریپورت کې واوریدل چې د پیښور د شیګانو په جمعه د مارچ په څلورمه په برید کې 25 کسان وژل شوي وو. د پیښې ذمهواري داعش وسله والې ډلې منلې. تر دې وړاندې هم د ډلې په سند او بلوچستان کې د حملو ذمهواریانې قبول کړې دي، خو د امنیتي چارو د پوهانو په وینا د پیښور برید یې د ځاني زیانونو له پلوه تر ټولو خونړی دی. همدې ته په پام سره پوښتنه راپورته کیږي چې داعش وسله والې ډله د پاکستان امنیت ته څومره لوی ګواښ دی او حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي. په دې اړه تفصیل د مجید بابر په ریپورت کې اورو.
د پیښور کې سخانه سره نږدې د رسالدار کوسی د شیاګانو په امامیه جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال د ځانمرګي برید په هغه حمله کې تر 25 زیات کسان ووژل شول او تر 115 زیات جوبل شول چې ذمہواری یې داعش یا اسلامي دولت وسله والې ډلې منلې ده. د سیډونکو په نظر په پاکستان کې په دې نږدو کې د یادې ډلې لخوا دا برید تر ټولو لویه کاروایي ده. د دې نه مخکې یادې ډلې په سند صوبه کې د شیعاګانو په اسماعیلي فرقې او د صوفیانو په ځینو زیارتونو او په بلوچستان صوبه کې په هزارګانو هم یو شمېر بریدونه کړي دي. تر دا مهال په دقیقه توګه د دې ډلې د افرادي قوت او مشرتابه په اړه باوري تفصیلات نشته، خو په 2018 میلادی کال کې د بریتانیا د امنیتی او دفاعي چارو د رایل یونایټیډ سرویسز انسټیټیوټ د یوې اندازې له مخه دا ډله په افغانستان کې د 2000 او په پاکستان کې د 2000 to 3000 پورې وسوال لري. پوښتنه دا ده چې داعش ډله د پاکستان د امنیت لپاره څومره لوی ګواښ دی. په ځواب کې خبریال او سیرونکي حامد میر وایي داعش وسلوال ډله ځکه د پاکستان لپاره یو لوی ګواښ دی چونکې د دې وسلوال د روایتي وسلوالو ډلو نه ډېری خفیه او منظمې کاروایانې کوي، خو د پاکستان ریاستي ادارې د داعش ډلې دړکو ته په کم سترګ ګوري او په بیا بیا دعوه کوي چې په پاکستان کې مو د وسلوالو ډلو ملا ماته کړي.
د وسلوالو په اړه زموږ د ریاست یوه ډېره عجبه بیانیه ده. یو خوا خو ریاست دعوه کوي چې د ترهګرو ملا یې ور ماته کړې ده، خو بل خوا ترهګر سره د ماتې ملا پر روزانه بنیاد څه ناڅه کار روایي کوي. نو د ترهګرو پر وړاندې په ریاستي تګلارو کې ډېر تضادات دي، نو هغوی ته پکار دي چې خپلو تګلارو ته کتنه وکړي او خپله توجه پر امنیت مرکوزه کړي.
د امریکا د امن انسټیټیوټ ادارې د 2018 میلادي کال د یو راپور له مخه داعش ډلې په خاصه توګه په شام او عراق کې موقعیت لرلو، خو په لومړي ځل یې د 2015 میلادي کال د جنورۍ په میاشت کې په رسمي توګه د پاکستان، افغانستان او نږدې هیوادونو لپاره د ولایت خراسان په نامه د سانګې اعلان وکړو او د پاکستانی طالبانو یو مشر حافظ سید خان یې د دغه ولایت گورنر یا والی وټاکلو. هغه مخکې د پاکستانی طالبانو سره وو، خو په هغه ډله کې د اختلافاتو نه پس یې د خپلو نورو ملګرو سره داعش کې د شمولیت اعلان وکړو. د رایل یونایټیډ سرویسز انسټیټیوټ په خبره داعش ډله د پاکستان لپاره ځکه یو لوی ګواښ جوړېدای شي چې د دې ډلې په 12 کسیزه شورا کې 9 د پاکستان دي، 2 د افغانستان دي او د یو کس شناخت نه دی په ډاګه شوی. خو سیډونکو عامر رانا په دې اند دی چې دې ډلې سره په پاکستان کې د افرادي قوت کمې دی او ځکه لکه د نورو وسلوالو ډلو په ډول په کاروایانو کې تسلسل نشته، خو د دې نه باوجود داعش د پاکستان د امنیت لپاره یو مهم او مستقل ګواښ دی.
چونکې دوی سره په پاکستان کې د افرادي قوت کمې دی، نو ځکه یې لکه د ټي ټي پی په رنګ په بریدونو کې تسلسل هم نشته. تیر کال دوی په بلوچستان کې هزاره کان کیندونکي وژلي وو، داغې نه پاس د پیښور برید لویا پیښه ده. د نمخ کې دوی په پیښور، باجوړ او نورو سیمو کې په افغان طالبانو هم بریدونه کړي دي، خو لوی بریدونه یې نه دي کړي. نو چونکې دوی لوی بریدونه دومره په تسلسل نه کوي، نو ځکه ورته د ترهګرۍ ضد او استخباراتي ادارو پام نه اوړي.
پاکستانی او نړیوالو رسنیو د 2018 میلادي کال نه د پاکستانی استخباراتي ادارو په داوو مبني راپورونو کې په هغه هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د وسلوالو د گرفتارۍ ذکر کړی، خو تر دا مهال دا نه د معلومات چې دغو مبینه نیول شو وسلوالو ته عدالتونو څه سزاګانې ورکړي دي او کنه. خو د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د مارچ په 6مه د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان د داعش لخوا د هغه هیواد هیواد امنیت ته د ورپیخ غواخ د مخنیوي لپاره سمره تیار ده. په یو لیکلي پیغام کې وویل چې ځواکونه په دې لړکی چمتواله او ډیره ښه روزنه لري او د هیواد استخباراتي ادارې په مطلوبه سازو سامان سنبالې دي. چودري زیاته کړه چې ورته د داسې ډلو په اړه معلومه ده چې مرکزونه یې چرته دي، خو تفصیل یې ورنکړ.
درنا پلور
ټیوشن جوړ شو او دې کې چې کوم دې ترند سکولونو پیدا ډېر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دی هغه ډېر کم دی.
سیده تو پانا چې موږ ویری موږ چې الله خیر روان راول نه لويږي
په کار دې چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولي ګو
موږ ستراتیجی ذات څه دی ولې کال مين کې موږ کوم ایگزیسټینګ سکولونو موږ هغه کې ګول
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لسته کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اورې دی شه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان حزب اختلاف او واکمن ګوند تحریک انصاف مشران د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک د راوړلو په سر متضاد اداوي کوي. حزب اختلاف ادا کوي چې له دوی سره د عدم اعتماد لپاره ټاکل شوی شمیره پوره ده، خو د واکمن ګوند یو مشر د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي او د دفاع وزیر پرویز خټک بیا برعکس دا ادا کوي چې د عدم اعتماد په ورځ به د مخالفه ګوندونو 45 غړي یا خو په پارلیمان کې نوي حاضر او کوي هم نرده په وینا رای بنا چوي. اپوزیشن د عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک راړلو پړه لا کومه معلومه نه ده ټاکلې. البته دوی په خپلو کې او د واکمن ګوند له اتحادیانو سره ملاقاتونو ته دوام ورکړی دی. تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
دا مارچ پښ پګما ما خام په خبر کې خبريالانو سره په خپل خبرو کې مولانا فضل الرحمن ویل چې د وزیر اعظم د لری کول لپاره عدم اعتماد تحریک کې تدوی سره د پارلیمان د غړو شمیره پوره ده او ډیر زر به اسمبلی ته عدم اعتماد تحریک راوړي. دا خبر دوی په خبر کوچ رسالدار قصه خانه کې د ځانمرګي بریښ کار کسانو سره د خواهوګي ورستو مطبوعاتو ته وکړي.
عدم اعتماد کی طرف اب معاملہ آگے بڑھ رہا ہے.
دا عدم اعتماد پلور معاملہ مخفولان دے روانہ دا او انشاءاللہ یا سورج کے با مو دا عدم اعتماد تحریک وڑان نکلو او دی حکومت نشی بچ کولی او خپل ارکان اوس تا اولس تا ٹیکس پا پیسو باہر تختوی. تاسو بے فکر ہو سے شمیرہ ہم پورا دا دا عدم اعتماد تحریک ہم تیار دے او دا حکمرانانو باہر تر تختی دول پارا جازونا ہم تیار ولاڑ دی. بلخوتا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د اتوار پورز جنوبی پنجاب میل سی سیمه کې ولسی غونډې ته د وینا په وخت ویل هر څه ته تیار یم، خو د عدم اعتماد تحریک ناکام کېدو صورت کې د بیا دوی هم تیار اوسي. اس دغلو دا ٹولگی چی تا سو ٹولو تا نقصان رسوی دا تیرو پنزو در شکالو نا زیان در رسوی دا دوی دلاسا مونگ دا ٹولو رستو پا دی سیما کے پاتی شو دوی نور هم شتمن شو او اولس غریب او قرضدار شو. تر آخر با دا دوی مقابله کوم او پورا ورطا چمتویم چی سو هم دوی کوی، خو زو آخر کی دوی تا دا خبر کول غوالم چی دا ڈاکوانو دا گلدستا چی کما دا چی کل استاسو دا عدم اعتماد تحریک ناکام شی نو چی زو بس کوم تاسو سرا نو هغه تا تاسو تیار یې خبل خواتا. د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وای چې پاکستان کې د عدم اعتماد تحریک د کمې وزیر اعظم خلاف چرته کامیاب شوی نه دی، خو دا تل د عمران خان حکومت په خطر کې دی.
د پاکستان تاریخ ته وګورئ نو تر اوسه پورې د وزیر اعظم د لټکولو د پارسومره عدم اعتماد تحریکونه چې راغلي دي نو یو هم نه دی کامیاب شوی. اگر چې دا ځل د تحریک داسې ښکاري چې عمران خان د ډېر لوی خطر جوړ کړی ده او اپوزیشن ټول سیاسي ګوندونه چې دي هغه په دې یو نقطه متفق شوي دي چې عمران خان حکومت چې دی او د عمران خان وزیر اعظم په څوکۍ باندې ناست سره پاکستان په مفاد او فائده کې نه لرنو هغه لرکول پکار دي. خو ما ته داسې ښکاري چې کدا کامیاب نم شي نو عمران خان چې دی هغه به د عدالتونو او د الیکشن کمیشن په ذریعه باندې د اقتدار نه او د سیاست نه وباسل کیږي ډېر زر په یا به میاش اخلي. یادوه
دا واکمن ګوند د دفاع وزیر پرویز خټک هم دا دعوه کوي چې د
مخالف ډلو تر 15 غړي بعد عدم اعتماد تحریک په ورځ د دوی نه غیبیږي او ووټ به نه اچوي. خو پیپلز ګوند بلاول بټو زرداری چې د حکومت او د ګرانې پر ضد دا وخت پنجاب کې په احتجاجي لاریون دی وایي چې هر څه تیار دي او کسان ټول پوره دي. دا یادونه ده چې د پاکستان تحریک انصاف مخکښ او د وزیر اعظم لپاره پخوانی سلاکار ندیم افضل چند هم د مارچ په شپږمه د پاکستان تحریک انصاف د پریښودو او پیپلز ګوند کې د شاملېدو پریکړه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مارچ اتمه د میرمنو نړیواله ورځ.
مشال رادیو پر دې ورځ ځانګړي خبرونه لري.
د هونزا د میرمنو پاړه ویډیو ډاکومنټري، سروي او د کرخې په غاړه خبرونه او ځانګړي اډیو او ویډیو ریپورتونه
په مشال رادیو ویب پاڼې فیسبوک، انستګرام او یوټیوب کې. پرن په اسلام آباد کې زده کوونکو د خپل ورکشوي ملګري حفیظ بلوچ د موندلې لپاره احتجاج وکړ. د بلوچ زده کوونکو شورا، بلوچ سټوډنټس کونسل لخوا د جوړ شوي د احتجاج ګډونوال بالکل خاموش وو. دوی په خلو او سترګو پټې تړلې وي. حفیظ بلوچ د قائد اعظم یونیورسټي زده کوونکی دی او د فروری په میاشت کې په خپل کلي خوستار کې مخپټو وسلوالو تختبلې دي. د حفیظ بلوچ د ورکېدو په اړه حکومت لا څه نه دی ویلي. په دې اړه تفصیل د ګوهر مسید پر رپورٹ کیا ورو.
احتجاج کوونکی وایي چې امنیتی ادارو د حفیظ بلوچ په نوم د قائد اعظم پوهنتون یو زده کوونکی د فروری په میاشت کې لا درکه کړی دی او دوی یې د خوشی کولې غوښتنه کوي.
اسرار زمان هم ده بلوچستان د پښین هم تعلق دی، سټوډنټ هم د قائد اعظم یونیورسټي. حفیظ بلوچ زمونږ دوست وو، مو سره کېنستو ولاړې دو شانتي ایديولوژیکل اند انټلیکچوال کسو چې په خپل علاقې شي اول کسو هم فیل کړو. حفیظ کله کور ته لاړو په چټای شي واپس براتلو د بد فاینل سیمسټر اگزام ورکړو ولو خدای او چت کو د اکیډمی نه موږ دلته چې ټول راغون شوی دی صرف د دې وجه د پاره چې بای د حفیظ کس ظلم غلط کار کړي یو ناجایز کړي د سټیټ خلاف تلې خوتی رمخ تک عدالتو نشتا خدا س طریقه د چت ک سوچت کا غایب ک او پته نشتا دا غ بیا چا ته ملوي. نو دلته چې ټول درغون شوی دی د ټول حفیظ دی ګن خدای ته کوم خلګ را ټول شوی دی غون شوی دی د ټول یو سوچ ته خدا سوچ بده څنګه او چت کای سوک سوک بو چت کای
خود بلوچ ته کوونکو لخوا د حفیظ بلوچ د بدرک کولو د تور په جواب کې تر دې دمه امنیتی ادارو او د اسلام آباد انتظامیه سند ویلي. په احتجاج کې ګډون کوونکي یو کس د مشال ریډیو سره خپل خبرې خو وکړلې خو نام یې نه وخویلو. د ویل
حفیظ بلوچ کی بحفاظت
بازیابی کې حفیظ بلوچ په حفاظت سره رخلاصولو په اړه سفرز مخکې مونږ دلته یو احتجاجي مظاهره او احتجاجي کیمپ لګولو هڅه وکړه خو اسلام آباد پولیسو په مونږ باندې تشدد وکړو او موبایلونه را نه یوړل. مونږه یې ووهلو او د بغاوت پرچی هم را باندې درج کړلې چې تاسو د خپل حق لپاره اوازونه اوچتوي او زمونږه اوازونه یې غلي کړل ځکه مونږ نن خپل خولې او سترګې پټې کړې دي چې په خلاص خولې باندې هم نه پرېږدي. راځي چې خولې بندې کړو او احتجاج وکړو چې زمونږه ملګری زده کوونکي حفیظ بلوچ په حفاظت سره را خلاص کړي. فعالې ډلې او د بشري حقوقو سازمانونه د پاکستان پر فوز او استخباراتي ادارو د خلکو د ورکولو تور پورې کوي خو پوز تل دا تور رد کړي دي. ورکو خلکو د قضیو سیډلو سرکاري کمیشن په کال 2022 کې یو ریپورت خور کړي دي چې په هغه کې دا ویل دي چې تر اوسه یې په 8200 نه زیاتو کیسونو باندې فیصله شوې دي او په 2900 باندې کیسونه اوس هم د فیصلې د پاره د کمیشن تر خلاندې اوریدل کیږي. دا خبره هم د یادونه وړ دی چې په کال 2021 کې د بشري حقوقو وزیر شری مزاری په زور د خلکو د بيدرک کولو د مخنیوي لپاره په قومي اسمبلی کې بل وړاندې کړو. دغه بل د قومي اسمبلی منزور شوه دی خو د سنت نه د پس کې دوه په انتظار دی. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریډیو لکه
او ویډیا ای ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کې
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آئی او. اوریدن کو مشال ریڈیو تاثر ہے د مشال ریڈیو خبرونې زمنګ په ویب پانا په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې تاسو اوریدل شي. اوریدن کو په روانه خبرونه کې به درته قانوني لارې پروګرام او دغه سی بیا د جنکو د تعلیم پړه بل خبرونه د رڼا په لور ام وړاندې کوو. هیرولی اوریدلې ما هیروي او اوریدن کو مشال ریډیو استاس لپاره هر ورځ د سحر د 9 بجو نه د ماخام تر شپږ بجو پورې خبرونه راوړي او تاسو مونږ ته په دې باندې خپل رائے راکولی شئ چې مونږ خپل خبرونه استاس لپاره څنګه جوړ کړو. دای لپاره تاسو زمونږ په فیسبوک باندې او دغه سي په ټلیفوني پیغامونو کې خپل رائے را لګلې شئ. په خبر کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي د مجید بابر نبلند خبرونه وورو.
د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر وایي د خپل یو مخکښ علي وزیر د خوشکېدو تر څنګ د نورو غوښتنو په لړ کې له سند حکومت سره په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی. منظور پښتین نن د مارچ په 9 مشال ویډیو ته وویل چې د سند له حکومت سره تړون شوی چې ډیر تر به مخې ته راوړي. د پاکستان پخوانی ولسمشر محمد رفیق طارق د 2 کلونو په عمر کې په لاهور کې مړ شوی. دغه د مړینې پخلی د هغه لمسی عطا الله طارق په خپل ټویټر پاڼه نن د مارچ په 9 د پاکستان د وخت په مطابق سهار څخه کم 9 بجې وکړو. خبر کې په یو شمېر کسانو د مظاهرې لارې له حکومت غوښتي چې د شیعهګانو پر جومات په شوي برید کې ککړ کسان دی ونیسي. په اسلام آباد کې لسګونو فعالانو زده کوونکو د قائد اعظم پوهنتون ته زده کوونکي حفیظ بلوچ او نورو ورکو کسانو د منډلو لپاره احتجاجي لاریون کړی. روسي پوځ ویلي دی چې د اوکراین له پلازمینې کیف او له ماریپول ښار کیف او سومي ښارونو څخه یې د ملکي وګړو د وتلو لپاره نن د پیښور پر وخت د غرمې له 12 او د کابل له 11 بجو څخه د اوربند امر کړی دی.
لند خبرونه د مجید بابر نواری د لوریدونکو وخت شوه دی. اوستونی سي خبرونه قانوني لارې د خبرونه زم همکار بریوال کاکړ جوړ کړی دارازه چورت غوښ.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونیزه خبرونه اوري. زه بریوال کاکړ مو د قربو په ایس هر کله کوم. په دې اونۍ خبرونه کې موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخه د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمہواریو له پوهانو سره خبرې کوو. د خبرونه به پر یو شمیر داسې بلابلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره یې نیغ په نیغه اړیکې وي. خو د پایل په څو خبرونه کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د دریم اساسي قانون په اړه واوریدل کوم چې په 1903 کال کې جوړ شوی وو او تر اوسه په ملک کې عملي دی. په هغه خبرونه کې به مو د دې دریم اساسي قانون یا آئین د جوړېدو او جمهوري اساس په اړه اوریدل وي. په دې خبرونه کې پر دې له پوهانو سره خبرې کوو چې په دې اساسي قانون کې تر اوسه څو بدلونونه شوي، ضرورت یې څه وو، په دوی کې مهم کوم هغه دي او د دې بدلونونو ولسته د هغوی د حقونو پر سوال کې څومره مرسته کړي او هغوی څومره مطمئن کړي دي. د پاکستان د 1903 د اساسي قانون تر اوسه 43 کال سوي دي چې په ملک کې عملي دي، خو په دې دوران کې پکې تر اوسه 25 بدلونونه سوي دي. په پاکستان کې په ځانګړي توګه ملتپال ګوندونه که څه هم دا آئین مني، خو بیا هم پرې په بیا بیا د تحفظاتو څرګندونه کوي. د آئینی چارو پو ډاکټر زبیر مسید وایي چې د ملتپالو شکایتونه او اندېښنې پر ځای دي. د په وینا دا ځکه چې د 3 آئین په ملک کې د میشتو قانونو د برابرۍ عکاس نه دی.
وفاقی ریاست عمدے دوائی چپکم کے آزاد قومنا راشی پخپلا مرزے بانے یو سماجی معاہدہ ہو کی او سماجی معاهده چې وکړي هغه سماجی معاهده بیا د آئین په شکل کې وي. نو که چېرته د فدرالیزم ډیفینیشن دا دی چې کوم ما تاسو ته وویل، نو د پاکستان د درې اویا چې کوم آئین دی چې هغه جوړ شوی دی، هغه د قومونو په خپله آزاده مرضی سره جوړ شوی یو سماجی معاهده عکاس نه دی په هغې سینس کې. د جوړېدو په حوالے سره هم او بیا چې کوم یو فاینل پروډکټ تاسو سره جوړ شو، هغه هم داسې جوړ دی چې په هغه اکثریتي جمهوریت په بنیاد باندې جوړ دی، چې د کوم په نتیجه کې مطلب د پنجاب چې کوم دی معاشي سیاسي او آئینی اختیارات د پنجاب ټولو نه زیات دي.
ډاکټر زبیر مسعود وایي په پاکستان کې د قانونو ترمنځ اختلاف لدی کبله دی چې د قانونو آبادی او وسایل برابر نه دي.
په پاکستان چې کوم دی یو داسې ریاست دی چې په هغه کې 20% ځمکه یعنی پنجاب باندې 80% خلک یعنی پنجابیان اوسي، او د دې په 80% ځمکه یعنی بلوچستان سند او پښتونخوا باندې 20% خلک اوسیږي. د جغرافیه او د عددی قوت چې کوم دی د مختلف قومونو د دې د تقسیم ته چې تاسو وګورئ، نو په پاکستان کې د کانفلیکټ او د جګړې مطلب لکه ان بلټ دی.
نوموړی وایي په داسې ملکونو کې لکه پاکستان چې پکې ډیر قانون آباد وي، نو هلته د ملک اساسي قانون پر برابرۍ او انصاف ولاړ جوړول ډیر ضروری دي.
ځکه مطلب لکه 80% خلک چې کوم په 20% ځمکه باندې اوسي یعنی پنجابیان په پنجاب باندې چې اوسي، هغوی خپل ضروریات نشي پوره کولی. هغه به خامخا د کرک نه ګیس اخلي، هغه به خامخا د بلوچستان نه ګیس اخلي، هغه به خامخا د وزیرستان نه کرومایت اخلي، هغه به خامخا د خیبر پختونخوا نه اوبه اخلي. نو داسې صورت حال کې دا بیا ضروري شي چې د ریاست اساسي قانون چې کوم دی هغه د دې 20% او د 80% خلکو په منځ کې په یو آزاد سماجی معاهده باندې وي، نه کې مطلب یو په جبر باندې 80% خلک پتا باندې یو آئین اوتپی او بیا هغه آئین داسې جوړ کی چې په هغه کې ټول سیاسي معاشي او آئینی اختیارات مطلب مرتکز شي د هغه 80% خلکو چې کومه اشرافیه ده د هغه په لاس کې.
د ډاکټر زبیر مسید په وینا د کثیر القومی ملکونو بقا یوازې پدې کې نه وی چې هغه څومره ځواک لري، بلکې د داسې ملکونو د یووالي لپاره هلته د میشتو قانونو اطمینان تر هر څه ضروری دی.
د چا په لاس کې طاقت وي هغه همیشه ځان دومره مضبوط ګڼي چې هغه دا ګڼي چې یاره دا چې کوم واړه قومونه دي دا به مطلب شور شرابې به کوي خو دینه به سره جوړیږي نه. خو بیا موږ وکتل چې په 1971 کې پاکستان مات شو، اوس هم مطلب د پنجاب چې کومه اشرافیه ده هغه مطلب دستا په اکنامیک دستا په بیوروکراتیک دستا په ملټری ریسورسز باندې دومره د هغې زور دی چې هغې د زور په وجه باندې هغې ته دا ښکاري چې خیر دی مطلب دوی بچه کې مخې وهي ده مطلب بروسان او د پښتانه او د هغه بس چغې به وهي او موږ به مطلب سهډوکې مډوکې د دوی اشرافیه ته اچو نو بس دوی به غلي وي. خو خبره داسې ده چې په دنیا کې خو د سوویتونو نه غټه آرمي خو د چا نه وه کنه، نو طاقتور ملکونه خو د ټوپک په زور باندې چا په یو ځای نه دي ساتلي.
د ډاکټر زبیر مسید دلایلو ته پکتو دا پښتنه راپورته کیږي چې په پاکستان کې د آئین جوړونی یا په آئین کې د بدلون طریقې کار څه دی. د سیاسي او پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک نه یوازې د پاکستان د سینټ غړی پاتې شوی، بلکې په هغو سیاستوالانو کې شامل و چې په آئین کې د اتلسم بدلون مسوده تیار کړې و. دی په دې اړه وایي
دا ترمیم چې دی دا د آئین جوړولو ورته دی، نو لهذا نو عام قانون چې دی دا چې پاکستان کې جوړیږي نو د پارلمان چې قومي اسمبلی او سینټ باندې مشتمل دی او چې سخت دریم کې آئین جوړیدو وخت ولا سینټ نو جوړ تا شکه قومي اسمبلی وا، خو دې قومي اسمبلی په درې کې دوه برخې اکثریت ورته پکار دی چې آئین منظور کړي، او په آئین کې چې اوس ترمیم هم کیږي نو اوس دې په قومي اسمبلی او سینټ دواړو په درې کې دوه برخې باید د دې حمایتو کې نو الله هغه آئین یا آئینی ترمیم منظور کړي. نو عام قانون چې دغه ساده اکثریت سره جوړیږي، یعنی په عام کې چې سلو کې یو پنځوس چا سره ملګری وي نو عام قانون منظورولی شي، خو آئین یا آئینی ترمیم که منظوروي نو هغه باید په سلو کې اووه شپېته کم از کم هغوی سره چې ملګری وي نو هغوی دا آئین یا آئینی ترمیم منظورولی شي.
د پاکستان د 3 اویم کال په اساسي قانون کې چې څومره بدلونونه سوي، دا ټول بدلونونه د وخت حکومتونو د دوی په فکر او ارزونه د هغه او راتلونکو وخت ضرورتونو ته په پام سره کړی دی. دا ټول 25 بدلونونه یا ترامیم په یو نه یو بڼه او دلیل مهم بلل کیږي، خو تر ټولو زیات بحث او ټینګار پر 13 ترمیم کیږي. دا بدلون په 2010 کال کې هغه مهال سوی و چې په ملکی د پیپلز ګوند حکومت و. د یاد ګوند مخکښ او د پارلماني چارپو تاج هیدر وای په 1903 کال کې د پیپلز ګوند مشر کوونکی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو غوښ چې ثبوت زیات اختیارات ورکړي، خو د ده په وینا هغه ځکه ونه سو چې جنرال ضیاء الحق په 1908 کال کې کودتا وکړه او په 1908 کال کې ذوالفقار علي بټو په دار کړ. صوبای خود مختاری
په 73 کا آئین جو تھا وہ کمزور تھا.
د صوبائی خود مختاری پاړه د 1903 زیږیز کال آئین کمزور ہے. وہ ذوالفقار علی بوٹو د هغه وخت سیاسی مشران پر دې سلا کړی ول چې تر لاسو کلونو پورې په آئین کې ګوته ونه وهي. د دا دلیل ورکړی و چې ملک وس وس مات شوی دی، نو که صوبو ته په داسې وخت کې زیات واک ورکړل شي نو دا به ملت پال قوتونه ډیر قوي کړي او دا د ملک لپاره ښه نه ده. خو د لسو کلو موده ونه شوه چې ضیاء الحق صاحب راغی آئین ختم کړ، نو د صوبو د واک چې کومه کمی وه هغه موږ بیا د 13 ترمیم په شکل کې د ټولو سیاسي ګوندونو په رضامندۍ پوره کړه.
د پښتونخوا ملي عام ګوند د سینټ پخوانی غړی رضا محمد رضا وای په پاکستان کې د میشتو قانونو اساسي غوښتنې په 13 ترمیم کې هم نه دي پوره سوي.
تر 13 آئینی ترمیم د مخه سي کومه مرحله ده په دې باندې د قومونو دا یعنی اوس هم او هغه وخت هم د قومونو تر ټولو لوی یعنی هغه تحفظات دا و چې پاکستان یو کثیر القومی ملک دی. د پاکستان په آئین کې به قومونه خود مختار به وي، لکه د سلویش په قرارداد کې چې وعده سوی ده چې پاکستان به د یو ریاستونو ملک وي، هغه کې به هر ریاست سي دي ساورن او هغه انډیپینډنټ به وي، خود مختار به وي او مقتدر به وي. نو د هغې تشریح داسې کېدله چې څلور محکمې به له وفاق سره وي، دفاع، کرنسی، خارجه او مواصلات او نور ټول اختیارات چې هر څه دي دا به حکومتونو ته حواله کیږي.
رضا محمد رضا وای د وړو صوبو نه پرمختګ د دې دلیل دی چې د دوی وسایل د دوی په اختیار کې نه دي.
ټیکسونه سي دي دا ټیکسونه ولسونه خپل ځان مقرروي، ولسې پرې کوي او بیا د خپل د وسایل دي د هغو په ذریعه باندې یعنی د ملک آمدن جوړیږي، دا به حکومتونو ته حواله کاږي، مرکز ته به دومره خرچه ورکوله کاږي چې دا څلور محکمې دی په چلوي. نور به هر قوم ته به د خپلو وسایلو د هغې به اقتدا باندې حق به حاصل وي او د خپلو د حاصلات دي هغه به د ده په ترقۍ باندې خرڅ کیږي.
رضا محمد رضا وویل چې په ظاهره خو د قانونو د مطمئن کولو لپاره په آئین کې بدلونونه سوي دي، خو د ده په وینا د هغه ګټه قانونو ته نه ده ورکړل سوي.
دا تر اوسه پورې د دې ګټه قانونو ته نه ده ورکولې سوي. په دې سند والا لږ کوشش کوي خو هغه دوی ورسره د کراچۍ په والا په بدلا والا رکاوټونه جوړي او زموږ صوبې سیدي هغه یا عمران پکې راځي یا دلته د پاپ والا حکومتونه جوړ شي. واداس یو حالت دی چې هغه د زموږ د قومو چې کم اختیارات دي په بجټ کې، په پروجکټونو کې، په وسایلو کې، هغه د قومو لپاره لکه خاص د کار د زبانونو د مادری زبو د سرکاري یا دغه جوړولو تعلیم د صوبو دی، لیکن دوی هلته هایر ایجوکیشن کمیشن جوړ کړی. بیا مثال صحت د صوبو دی، دوی په ملک کې صحت وزارتونه جوړ کړي دي. دا لیبر او دا محکمې ګرځي صوبو ته تللې دي، دوی اوس هم هلته لګیا دي. دوی کوشش دا دی چې دا 13 ترمیم سي دي دا بیرته رول بی کی، بیرته راغبر کی.
تاج هدر زیاته کړی چې قانون ځکه په پوره توګه مطمئن نه دي چې د ده په وینا پر 13 آئینی ترمیم په پوره توګه عمل نه دی سوی.
بڑی حد تک اس میں صوبائی خود مختاری ملی ہے، لیکن جو
په اتلسم ترمیم کې تر ډیره حده صوبایي خودمختاری ورکړل شوې ده، خو پر هغه په پوره توګه عمل نه کیږي او دا اتلسم ترمیم ختمولو هڅه کیږي. زما په فکر کې چیرې پر اتلسم آئینی ترمیم په سم او په پوره توګه عمل وشي، نو د پاکستان ټول قانونه او صوبې به په ډیره ښه توګه په ګډه ژوند وکړي او یو متحد پاکستان به مخ پر وړاندې ولاړ شي.
تاج در ویل چې که په ملکی صوبې مضبوطی سی نو وفاق او ملک به ورسره مضبوط سی.
وہ اس لیے کہ صوبوں کو اختیار دیا گیا ہے، صوبوں کو اپنے وسائل پہ کنٹرول،
هغه ځکه چې صوبو ته اختیار ورکړل شوی دی. وستا سینه دا چې و صوبه به د بلې هغه وسایل خوري، نو لدی خبره څرګند ده چې زموږ په ملک کې څومره مضبوطی صوبې وي هغه مره به مضبوط وفاق وي او هغه مره به مضبوط ملک وي،
خود آئینی چارو پو ڈاکٹر زبیر مسید وائی دو وفاقی ملکونو د چلولو لمړی اصول دا دی چې په هغه ملک کې میشت کامونه بل وفاق څخه پوره مطمئن وي.
مطلب د قومون قومونه ډیس سټیسفاید وی هغه ته د سنس اف گریوینس وی اوور ا پیریډ اف ټایم هغه دومره بیلډ اپ شي چې بیا یو ټایم دا سره راځي چې کله ماتېږي نو بیا دستا آرمی او دستا جازونه نشي بچ کولې. دا خو شوه یو خبره. بل طرف ته دا دی چې مطلب سولوشن هم د مسلې هم په دې کې دی چې د پنجاب اشرافیه به دې ته سر ایک دی چې دا ملک مطلب په یو نوي بنیاد باندې جوړ شي. بلوچ مثلا شپږ پرسنټ هم دی هغه چې کله د ستا سره د سماجي معاهدې دپاره په ټیبل باندې کښېني نو هغه به د 70% چې کوم پنجاب دی هغې سره په برابرۍ په بنیاد باندې به وي. دا د وفاق یو بنیادی اصول دی.
د مشال رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د قانوني لارې په اونیزه خبرونه کې د پاکستان د درې اویم کال د آئین په اړه په ملک کې د میشتو قانونو پر اندېښنو او غوښتنو د آئین او پارلمان له پوهانو سره خبرې واورېدې. له دې سره دا خبرونه پای ته رسیږي. بل اونۍ به پر دې خبرې کوو چې د پاکستان آئین د ملک وګړو ته کوم بنیادی حقونه ورکړي دي او ولس هغه څنګه ترلاسه کولای سي. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکم. هر ځای چې یاست خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو سره اوس وخت شو دی د ونیسې خبرونې درنا په لور. په نننې خبرونه کې د سکول د بستو د وزن په لړ کې د خیبر پختونخوا د قانون په اړه خبرې شوې دي. راځئ چې د خبرونه واورو. اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د سکولونو د بستو وزن کمول لپاره د هلکا بستا یا سپکی بستې په نوم پروګرام پیل کړی دی چې دا شان ماشومان سکولونو ته درنې بستې نه وړي. نن په خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د سکولونو ماشومان وایي چې بیګونه ډیر درانه وي او ورته وړل ډیر ګرانه وي. راځئ چې واورو چې د لومړی دویم او د پنځم کلاس زده کوونکی په دې اړه سوای.
زما بیگ دی، زما شپږ کتابونه دي او اته کاپیاں مې دي. زموږ بیگ دی ځونی چې سکول ته زموږ غواړو چې موږ له سوک راز موږ له دا بیگونه سپک کی.
زما بیگ کې 8 نوټ بوکس او 6 بوکس یما درلیا ته وګورې دا څنګه خوږي چې کو تر راځم.
د پیخبر های کورٹ په 2019 کال کې په خیبر پختونخوا کې د زده کوونکو لپاره د سکول درنو بستو پاړه ویلی وو چې د سکولونو د بستو وزن دې کم کړل شي، ګنې د سکول انتظامیه به 2,00,000 روپۍ جرمانه کیږي. عدالت ویلی وو چې باید د بستو وزن د ماشوم د وزن مطابق 45% وي. روستو بیا د خیبر پختونخوا حکومت د 2020 کال د دسمبر په 8 د بستو د محدود وزن پاړه یو قانون منصور کړ. په دې قانون کې ویل شوی چې د کچاد نه یا پری گریڈ 1 نه واخلی تر دولسم کلاس پورې د بستی وزن باید د یو نیم کیلو نه تر وو کیلو پورې وي. په قانون کې دا هم ویل شوی چې د دې قانون خلاف ورزي کوونکې به 2,00,000 روپۍ جرمانه کیږي. خود تعلیمی چارو پوهان وای چې په دې قانون عمل نه کیږي نو باید حکومت دې ورته پام وکړي. په جنوبی وزیرستان کې استاذ فرشتہ وزیر مشال ریډیو ته ویل چې په نوي نصاب کې کتابونه زیات وزنی دي او ماشومان یې پړه اکثره شکایتونه کوي.
دې ورته کوم نصاب راغلی و انی تاجانې زموږ سرکاري سکول ته کوم نصاب راغلی و هغه کې راسه و چې موږ لا هغه کتابونه علی ګل نو موږ کې ایرانې پاتې شول ورته ځکه چې هغه کتابونه داسې و یعنی کتابونه یې دومره غټ جوړ کړي وو چې کوم د کچی پکی کلاس یعنی پہلی سیکنڈ کلاس والا کوم کتابونه دي هغه په دې داسې ډول جوړ کړي وو لکه څنګه چې د څلورم یا پنځم جنہ کې ته جوړ شوی یعنی دومره غټ کتابونه او دومره ډېر کتابونه یې راوستلي وو د دیوار نصاب کې بیا هلکانو وویل لکه زما ماشوم ورور کې دی که نه وړکې ماشوم هغه پہلی کلاس کې دی ویلي چې یو ساری ژړل زما خور ته ویل چې باجي زه خو دا کتابونه نه شم اویلي دا خو دومره درانه دي دومره ډېر ډېر کتابونه ما ته خو ټیچر راکړي دي مار ته چې نو زه څه ګرم وایم زمونږ نصاب داسې راغلی دی دی ورته ډېر کتابونه راغلي دي نو باید چې ټول وایو څه کولی شو مونږ په دې کې ځکه بیا چې کتابونه موږ ورکول نه کنه بیا به چې ایجوکیشن والا راځي هغوی پوښتنه کوي چې بیا کتابونه مو ولې نه دي ورکړي نو موږ په دې کې څه کولی نه شو ټول کتابونه مو ورکړي دي خو ډېر شکایتونه راغلل هلکانو جینکۍ یوه ورځ راغلل آفس ته راغلل ټول ویلي چې دومره ډېر ډېر کتابونه یې راکړي دي یو خو دا مسله ده موږ ته چې موږ یوړی نه شو بله دا مسله چې دومره ډېر کتابونه او دومره ګران سبق موږ ویلی نه شو.
فرشتہ وزیر زیاتوی چې د ماشومانو په بستو کې د کتابونو پر ځای کاپیانې ډېرې زیاتې وي چې له بچې د غي بستې ډېرې درنې وي. د خیبر پختونخوا د بستو د محدود وزن د قانون لمخه باید د لومړي کلاس د بستې وزن 2.4 کیلوګرام د دویم کلاس 2.6 او د درېم غي وزن باید 3 کیلوګرام وي. خو د مردانی اوسیدونکو عنایت خان وای چې د درنو بستو له بچ خپل ماشومان سره هر ورځ سکول ته ورسي. دی وای د ماشومانو عمرونه د سلور نه تر اتو کلونو په منځ کې دي او هغه په لومړي دویم او دریم کلاسونو کې سبق وای خو د وستو وزن یې لسو کیلو نه زیات وی.
او په مونږ هم د خپل ماشوم توپ تیر شوی دی او مونږ بم سکول ته کتابونه وړلو نو ډېر تکلیف پاو او ربم غوښته چې ما دا بیگ مطلب زما رو روسی لازم خبره ماشوم توپ انسان ستړي کیږي تکلیف خوري او پیاده مزل پکې می نو پیدل چم ګرځې پکې او بیگ د سرمې نو ډېر تکلیف پاو او اوسنی ماشومان د اوسنی ماشومان خو زمونږ نم سیوا بیگونه دي سیوا مطلب کتابونه او ډایرې وغیرہ پکې ایډ کړی دي نو مونږ هم غواړو چې لکه په دې ماشومانو د بوج کم شي ځکه چې ماشوم سکول ته زیات تر پدې وجه سمې نه چې بیگ په ډېر غټي نو مونږ هم دا غواړو چې لکه زمونږ ماشومان ته د بیگونه سپک شي نو مطلب دی به خو په مینه بیا سکول ته ځي کنه.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو درنا په لور خبرونه اورئ. دا خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپ لاره هم اوریدئ شئ. طریقې ساده ساده
یار ګورګنیا د مشال ریډیو را نور کدا
مشال ریډیو دی خدای نور کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګنیا
ulika
ji
m a s h a a l r a d i o mashal radio download eka
da khur ikhtiyar agla
da mashal radio da uridun ko pa pe khawar ke da sahar nah o pa kabul ke tin lagis
اوریدونکو درنا پلور خبرونه درته وړاندې کو. په نننې خبرونه کې د سکول د ماشومانو د بستو د وزن په اړه خبرې کو. د سوابې په سکول کې استاد انجنیر عمران خان مشال ریډیو ته وایي چې د شخصي سکولونو د ترانسپورت تنظیم وي نو الته زده کوونکو ته د درنو بستو وړل ډېر ګران نه وي. خو د سرکاري سکولونو ماشومان اکثره پیاده سکولونو ته ورځي نو درنې بستې په کم عمر کې وړل د هغې په صحت خراب اثر پرې باسي.
او دا گورنمنٹ سکول نه چکم دی سو ندی سر خپل سے ٹرانسپورٹ نی چکم لوکل ایریاز ماشومان ای سکول ترازی وگی زیاتره چې کم دی زیاتره تقریبا زبون چې 90% چې کم دی هغه لکه واکینګ باندې راځي نو هغه ته دا ډېر غټ پرابلم وي د هیوی بیگ چې هغه کیری کړي نو دېر د لاسه ماشومانو ته لکه ما سره کل کوم یو ماشوم دی چې نن ماته شکایت کوي زما ملا خوږیږي چې بیا ما وکتل نه هغه چې کم بیگ و هغه ډېر وزن و ډېر دروند و بیا ورته ما څه کم کړی چې دا بکس یا دا نوټ بک مروړو ته خپل چې مرګری د هغه سره بک چې کم دی شیر کوه
د تعلیم چارو پوهان وای چې حکومت دې د سیاتو کتابونو پر سر د تعلیم معیار ته سوچ وکړي عمران وړاندیز ورکوي چې د بستو د سپکول لپاره یو کار دا هم کېدای شي چې د کلاسونو مهالویش یا ټایم ټیبل داسې جوړ کړل شي چې ماشومان ار ورځ ټول کتابونه سکولونو ته نه راوړي
دې کې هو د هیوی بیگز خو زه هم چې دا داسې ریډیوس کیږي چې یو پراپر ٹائم ٹیبل ہی چھ ضروری نہ رہے چھ سونا سبجیکٹ آگے سبجیکٹ ڈیلی آگے کلاسز ہی کا نا دیکھ دس کی دیشی چھ الگ ڈیوائڈ سی چھ سبجیکٹ سی کم دین دو روز کی ڈیوائڈ سی تہ کم بھائی کی دیشی اور بل دیکھ دے چھ پراپر ڈائری چی کم نے آگا اسٹوڈنٹ سے لکھ لکھی گی ایک دے چھ اسٹوڈنٹ تو پتہ چھ زبا سبا زما کاپیاں نے کا نوٹ بک چکی گی آیا تے کم سبجیکٹ نوٹ بک پہ چکی گی نہ نوٹ بک پا روڑی اسے خود دیکھ دی ڈیلی دا ار سبجیکٹ چھ کم بکی رف نوٹ بک اور نیٹ نوٹ بک دے یو سبجیکٹ کے کم دے دا دریش زنے یو اسٹوڈنٹ روڑی نہ دیکھ چھ ڈائری لکھل شروع شنے کے بدائی چھ لگا اسٹوڈنٹ تو پتہ چھ آیا زما بنن دا میتھس نیٹ نوٹ بک چکی گی نہ بس صرف دا میتھس نیٹ بک روڑی ایک بتا ضرورت نہیں چاہ ٹول بروڑی
عمران خان دام وای چې د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې د ماشومانو د کلاس د سبق لپاره جدا او د کور لپاره جدا کاپیانی وي نو موري سیاتوي کډر مضمون لپاره یوازې یو کاپی یا کتابچه شي نو لدی سره هم د بستی وزن کمی دی شي په خیبر پښتونخوا کې اکثره خلک د بهر ملکونو لکه د اروپا او امریکا مثال ورکوي او وای چې د غلطه په ماشومانو د بستو بوج نه وي خو د چک جمهوریت په پراګ ښار کې لیما ساروان وای چې د غلطه د لومړني استکړو کتابونه ډیر نه وي خو رستو په میډل او لوړ استکړو کې د بستي وزن زیات شي نوموړي سیاتوي چې د اروپا په سکولونو کې کتابچې زیاتې نه وي البته په بستو کې د کتابونو او لیپټاپونو له وجې وزن زیات وي
دلته الیمنټری یعنی الیمنټری د ګریډ 5 پوری وزنونه کم دي ډیر عمل مډل سکوله شروع کیږي تر هپر سکوله بیا نو ورت ور وزن دي کتابو ډیر زیاتیږي آی پاټ درانه کتابونه یعنی د ما دی لور چې دا همیشه د بایک هغه لاس سی دی دلته خو ډیر کلک هم دی بایکونه عدداس نه بایکونه دلته ډیر کلک جوړیږي خو چون دومره درون دي دا کنه وای اخلي دا شادي شکول له خاطر دا باید نوای بایک واخلي برسیر به شنه وای پاتې چې وزن یې ډیر زیات ده له میډل او های سکول کتابو وزن زیات ده زه فکر کوم چې وکی لو خو به زم فکر کو بیا دي خو دا رقم د سپو د موږ دا الیمنټري او میډل سکول کې دوی الماریان لري شه دا شلف الماری ورته لري نو ته اضافه شای غلط جوړه یې نیمش په وطنو کې خو بیا پریکشا وکي هم دي خو د وزن د سم سوري خو بیا بدلته هم دا جن کان است بس ته زیو راځي ل ډیر وزن سره ډیر ډیر ستړي ل د کمیشه سپي وای چې موږ په لبا کې ډیر ستړي ل د
په خبر کې د ماشومان یو ډاکټر ارشاد احمد بیا مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته داسې ماشومان د علاج لپاره ورسي چې درنو کتابونه لوجې پملا کې درد جوړ شي وي دی وايي د ماشومان اډو کې کمزوري وي او په دې عمر کې اروس تغیل لپاره زیات وزن اوچتول ښه نه ده
مون تکل نه کلا راشي درنې بستي په حواله سره چې کوم غلو چې هغه سره تعلق شته هغه د دې چې به کې کې پملا کې ورته درد دي
د خیبر پښتونخوا د لومړنی او ثانوي زده کړو وزیر شارام خان ترکه سره مو په دې اړه د خبرو هڅه وکړي خو ټلیفون یو چت نه کړ البته نو موري په خپل ټوئیټر لیکلی چې سکولونو ته څوک درنا بستان نشي وړلې هغه زیاته کړې چې لومړیتوب یې درنا بستانه بلکې ښه معیاري تعلیم دی خو بیا استادان وایي چې باید شارام خان ترکه د سکولونو دورې وکړي او هلته په خپله د بستو حال وویني اوریدونکو دا واده دیونه درنا په لور خبرونه تاسو د خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ تر اتلونکو بل خبرونه پورې را ل اجازه تراکې تخته پامان
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځید سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر
د هر څه د مشال ریډیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره
هر اونې د خالی او ګل پورس سحر پاوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پاوکم سلور بجې